السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه صفی الله ستانه غزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو لومړی هم د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنولو خبر له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیاو کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی باختر آژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن ویلي پرون د ننګرهار د تورخم له لارې نهویشت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې لس او د نیمروز د وریښمو پله له لارې پنځه څلوېښت کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده نور خبرونه وړاندې خپرو خو اوس ورځو د کرکټ خبر ته امو نهنګانو کرکټ لوبډلې په لومړي ځل د شپږیزې لیک اتلولي وګټله نن شنبه د شپږیزې لیګ پای لوبه د امو نهنګانو او بند امیر خامارانو ټیمونو ترمنځ وشو چې د اوو وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله په نننۍ لوبه کې بند امیر خامارانو ټیم چې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي یو سل نه هاویا منډي هدف ورکړي خو دفاع یې ترې ونه کړای شو په ځواب کې امو ټیم د دوو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسو او اتلولي وګټله په پای لوبه کې د امو لوبډلې لپاره شاهد الله نه پندوس او محمد اساق رحیمی و څلوخت ناسوجي د لیمنډ وکړي او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پخین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون ولس نور کسان ټپیان شوي دي د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بام له لرې کنټرولې ده او په دې اړه څیړنې پیل شوي د پخین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې دوه مړي او اتلس ټپیان ورول شوي وو خو وروسته د سختو ټپونو له کبله د یوې ښځې د مړینې خبر هم ورکړل شو چا لا د دغه برید مسؤلیت نه ده منله متا شرکت اعلان وکړ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونو ته خبرداري ورکړې چې د هکرانو تر یوې مشکوکې حملې وروسته محتاط وي دا خبرداري داسې وخت ورکول کیږي چې ویل شوي د هکرانو یوې مشکوکې ډلې د پیغامونو له اپلیکیشن واټساپ په استفادې د هکولو هڅه وکړه ټاکل شوی د امریکا د مرستیال ولسمشرۍ کامل هاریس او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د نومبر د لومړۍ د نومبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي متا شرکت چې د فیسبوک انسټاګرام او واټساپ خاوند دی د جمعې پر ورځ اعلان وکړ دا د هکرانو یا انټرنیټي غلو هغه لاده چې تیر میاشتې د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د نفوذ هڅه کړې وه تر دې مخکې ګوګل او مایکروسافت شرکتونه هم په ایران پورې د تړلو هکرانو د ورته هڅې خبر ورکړی وو او هاتی کشف کړی وي متا شرکت د خپل بلاک په یو یادښت کې لیکلي په ایران پورې تړلو دغه هکرانو د واتس اپ له حسابونو په استفادې دغه کسانو ته پیغامونه لیږلي او داسې ښوولي چې دوی د ای او ایل ګوګل یاهو او مایکروسافت تخنیکي ملاتړۍ ډله ده د متا په حواله هغه حسابونه چې د شرکت په وینا په دې ټولنیزه انجینرۍ کې لاس درلود بلاک شوي دي او نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه دولس فلسطینیان وژل شوي دي د فلسطین یو چارواکي د فلسطینیانو خبري اژانس وفا ته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د انصیرات کمپ په شاوخوا کې شوې د وفا د خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه پنځلس نور کسان ټپیان شوي هم دي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو حل ته لوستلی شئ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یو نوی توشیح شوی قانون په ارتباط باندې خبرګونونه دوام لري افغان ځوانان یې په اړه څه وایي
مختلف فکرونه او سوچونه راولړ کړی دي په دې کوشش کې دي چې وسنګ په کومه طریقه باندې افغانستان نزان وباسي
د بلوچستان د پښین د نننۍ چاودنې په ارتباط تم تاسو ته ریپورت لرو چې پکې لږ تر لږه درې کسان مړه او لس نور ټپیان شوي
په هسپتال کې مو ایمرجنسی ډیکلیر کړ تر اوسه پورې موږ ته د اتلس زخمیان د هسپتال ته رسیدلي دي
د تورخم راخوا لارې بند دي او سلګونه د تازه میوه او سبزی او موټری سار پاتې دي
څومره لارې والے ډیر وران کلندران دي دا وګوره ها دا خور څه تبه وبرباش دا وګوره ټول ټماټر خو ساه شو دا وګوره ها
په غزا کې دور بند ټینګښت په هدف د مذاکرو لپاره د حماس یو لوړ دوه چارواکي تایید کړي چې د دوی یو پلاوی قاهره ته د خبرو لپاره تللې. لکونړ به هم تاسو رپورټ خبر کو چې حالته د نختر او یا څېړو په والو باندې ناغې لګول شوې دي.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سرچره مخلو چې څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون سخت دریځ بول یا وای د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه په لوی لاس ځوانان له هیواده تیښتې اړ کړي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوی قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ګیرې او ویښتو د جوړولو د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې کړي او د نه عملي کېدو په صورت کې آن د بندي کېدو ګواښ هم ورته شوی. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې چې دی ځوان په غاک پیلېږي.
دلته په ډیری ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کوي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې را افغانستان نه ځان وباسي، خصوصا هغه ډیری ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې. هغوی وایي چې کېدی شي موږ ته دا یو بهانه جوړه شي، په دې نوم باندې موږ وځوروي او بیا هم بندیان کوو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی د یو شمیر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا قانون سخت دریځه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکو او شپږویس کلن ځوان چې نغوړی په راپور کې د ورته ستونزې لامل نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ک طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي، ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وخت کې افغانان په تیرې بیا ځوان نسل له بیکاری نه سر ټکوي او په کورونو کې اوسګار دي، خو بیا هم که طالبان د امر بالمعروف هغه ځانګړې محتسبین په دوی باندې فشار راوړي، نو زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت په تاوان ورسوي. ځکه موږ د داسې پیښو شاهدان یو، البته په نورو هیوادونو کې څو موده وړاندې د ایراني ملایانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول، بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عامه لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اگست په 21مه یې اعلان کړی ټول څلور فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جماعت کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف سوي او د نارینه ګیره پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د وېښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په څلورستمه ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل شوی چې د ځینو مواردو سرغړونکو له یو ساعت څخه تر څلور ساعتونو او ځینې هم تر درې ورځو پورې په محبسو کې حبس کړي، خو مشخصه سوي نه ده چې د کومو مواردو سرغړونکو ته څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی درویس کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسی عملي کولای.
اسلام کې راوي سوي او په اسلام کې غټ سوي او اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له تیر سره یو لارې دي عامه پوهاوی لارې په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عامه پوهاوی وسی په ډیر ښه طریقه باندې وسی. په دې باندې نه چې وخت ټاکل کېږي چې ته بلې یو ساعت نه تر درې ورځې پورې به ته پتا باندې کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغیزې لري. په جرمني کې میشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کول تاثیرات منفي واردوي، هم په روح باندې هم په روان باندې هم په صحي شکل باندې په فزیکی او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو هیوادونو مدني د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلای او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللای دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یوش میر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه په تازه میوې او سبزیو بار موټر ایسار پاتې دي. دوی نن غرمه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅ هم د ازل د غلار ولسی خلکو تړلې، خو د پاکستان حکومت لخوا هم وخت په وخت په بیلابیلو پلمو د سوداګریزو لارو تړل کېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
څومره لارې والے ډېر وران کلندران یو دا وګوره ها، دا خور څه تبو برباش دا وګوره، ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره ها.
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیوي په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګری خونی د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اگست 23 له غرمي وروسته ازادي رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې ځایی خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځایی خلکو په دې پلمه چې واکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې د پاړه معلومات نه لري تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بند کړي، سړک کې تیګه چولې ده، د کولارې او تګ راتګ مخه بند ده، خو سمزمون لوري چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بند پاته ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټری د لارې د تړلو لکبل خراب شوی او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروخته دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دی، په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې ترخم نه سلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو لامل د دوړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وايي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه زر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی، د دې اقدام سره د دلته ډېر ټکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو، او دې سره د دوړو ملکونه کم تاجران دي کرونو روپیا نقصان شوی دی. او دې نمخ کې د موږ سه موده مخ کې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر هغه رو کم شو، تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر د موږ کم اداري دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیو، موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوی او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي. همدا تیره میاشت سوداګرو ته له دې عمله هم درانه تاوانونه واوښتل چې په تورخم کې د باروړونکو موټرو چلونکو د ټاټ سند د نشتون له امله اجازه نه ورکول کېده. ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د لویو موټرو چلونکو ته ورکول کېږي او د پاسپورټونو او ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ور په بلوچستان تلته په پښین کې نن 14 شوي چې لامل د پولیسو خبره د مړو شمیر درې تر رسیدلی او د ټپیانو بیا 19 کسان دي. په دې ډله کې دوه پولیس والا هم شامل دي. د پولیس چارواکو ویلي دغه 14 د پښین پولیس لاین ته څیرمه نن د ورځې هغه وخت شوی کله چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لوري د ټرافیک پولیس پر تمځای په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. د ریموټ کنټرول بم 14 وشوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د 14 د اگست په 14 نیټه شاوخوا 11 بجې د ورځې هغه مهال وسوه کله چې و پولیس لاین ته څیرمه په درمان چوک د خلکو ګڼه ګڼه زیاته وه. د افشین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې د مړو شمیره و درو ته رسېدلی ده، ځکه چې لومړی دوه ماشومان مړو او بیا یوې مېرمنې د زخمو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې څخله مخه د افشین د پولیسو د تاڼې مشر محبالله کاکړ و مشالډو ته په خبرو کې هغه وخت دوو ماشومانو د مړینې تصدیق کړې او زیاته کړې وه چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ټرافیک پولیسو و تمځای ته څیرمه په یو موټرسایکل کې پټ کړل سوی ریموټ کنټرول بم چاودل سوی دی. د نوموړي په خبره چې د چاودنې وروسته پولیس او نور مرسته کوونکي په عاجله توګه د پیښو ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه زخمیان او مړي سمدلاسه د پښو سیول هسپتال ته راوړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ډیرو زخمیانو په لومړنۍ توګه درملنه کړې او زیات زخمیان د نور علاج په خاطر د کوټې و سیول هسپتال ټراما مرکز ته رالېږدولي دي. په دې اړه د سیول هسپتال پښین مشر ډاکټر وکیل شیرانی و مشالډو ته وویل چې په زیاتره زخمیانو کې چری لګېدلې دي.
د یولس بجو په ټایم باندې موږ ته ډیسټریکټ انتظامیه د اطلاع راکړه چې په پښین ښار کې د دماکي غږ اورېدل شوی دی. موږ خپل ټیم ډیپلوای کړ او په هسپتال کې مو ایمرجنسي ډیکلیئر کړ. تر اوسه پورې موږ ته د اتلس زخمیان د هسپتال ته رسېدلي دي. په اتلس کې د دوو موږ په لال مرګ یادو چې هغه وفات کړی دی، دوه کسان، او د نور کسان چې کوم سیریس انجرډ وو هغه ډیر زخمات لرل او کوټ ته واستول شو. ما ستاسو کوم لیست راغوښتل دي، په دې کې دوی اکثره یادوي چې ملټیپل انجریز، یعنی یا هر سړی ته ډیر ډیر زخمات شوی دي، په هغه کې بلیډنګ ډیر شوی دی، فریکچرز هم اطلاع شته. اوس یو کس داسې یادوي سفورا بی بی سره صرف د پښې زخمات، نور ګرد ملټیپل انجریز، یعنی په هغه باندې چری لګېدلې دي.
خو د پښین د پولیسو د مشر منظور بلیدی په خبره چې پولیسو د پیښ په اړه اوس د پلټنې کار پیل کړی دی، لکه څوک یې نه دی نیولې او نه هم ای ویډل د دې وروستي پیش زمواري قبل کړه ده. خو د نوموړي په خبره چې د دې خلک مخه په پښین کې په دې وروستي کې د زیاتره دغه ډول چاودونو زمواري تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی قبل کړي دي. بل پلو ته دلته په سیول هسپتال کوټه کې د ټراما مرکز ویان کامران تاجک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه د پښین څخه ډېر لږ زخمیان راوړي دي. د نوموړي په خبره چې وی مېرمن په لار کې د زخمو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. بل غاړه د بلوچستان حکومت د پښین پر پیش سخت خواشنۍ ښکاره کړې او د پښین وزیري چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي. د دې ونیول ده چې د بلوچستان په ضلع پښین کې د دې خلک مخه هم په وار وار ځینې چاودنې سوي دي. بیا په خاصه توګه د جولای په شلمه نیټه پر بند خوشدل خان سړک هغه وخت د پښین د ضلع عدالت و مخ ته د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټي ډي پر موټر چاودنه وسوه، کله چې د چارواکو په خبره د سی ټی ډی زلی مشر یا ایس ایچ او چودری اصغر په یو کیس کې و عدالت ته وړاندې شوی وو. په یاد پیښه کې د دوو پولیسو والا په ګډون درې کسان زخمیان شوي وو. وروسته دغه پیښه زمواري هم تحریک طالبان پاکستان قبل کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکی نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته د خپل یو هیئت د لیږلو خبر ورکړ، خو دغه هیئت به هلته په هغو خبرو کې برخه نه اخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د حماس ډلې دغه هیئت نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندې سوې دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیئت د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیئت به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیئت به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیئت د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې دروانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی وو، خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي، خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یوه سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کونړ ته د کونړ چپی دری ولسوالی اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او چیړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتل د دې خبره چې د کونړ په ډیری سیمو کې په تیرو نږدې سلورو لسیزو کې په زیاته اندازه ځنګل وال شوې او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوې، خو دوی چاته اجازه نه ورکړي چې ځنګل ته زیان ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت کې د سیمه دی اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سرچرو مخلو څوک بوټی ووی دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 5000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو خله نه هغه کوو بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخیر سره وخته پورې دي.
دا د چپی دری ولسوالی قومی مشر حاجی نصر الله خان صاحبی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکي رحیم ګلوایی د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولې چې د سون د پاره هم څوک ونی نشي وهلې.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي او شورا راضی اغذیه ګوري او اغذیه په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل سوخ د پاره اوس هغه هم بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سیمې اوسیدونکو فیض الرحمن
په چا په دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلې دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلې ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي. له یوې خوا به سوځېدلې ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپ درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
فیض الرحمن زیاتوي ځنګلونه ملي پانګه ده، زیاتې ګټې لري او ساتنه یې هم د حکومتونو او قومونو ګډه دنده ده.
کله چې ځنګلونه روغ وساتل شي د سیلابونو او آفتونو مخه نیسي، هم زراعتي ځمکې چې دي دا د تخریب نه ساتي او هم د صحت لپاره ډېرې ګټې لري. باید په همدغه شانتې په ناغو او قومي پرېکړو وساتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ د گاوند ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه سخت وځپل او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د چپی دری اوسیدونکو د یادې غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې یادو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې لپاره یې ګڼې شوراګانې رامنځته کړي دي او یو شمیر ته یې د بوټو روزنې قوریې هم جوړې کړي دي. دوی دا هم ویلی و چې یادو شوراګانو ته دند سپارل شوی چې روزل شوی نیلګي په ځنګلونو کې نال او ترې ساتنه وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین د 2024 میلادي کال د فوټسال نړیوال جام لپاره د تمرین او تیاری خبر ورکوي. دغه ټیم مسول محمد نصیر صداقت ازادي راډیو سره په خبرو کې لوخو چې د افغانستان ټیم د نړیوال جام په لوبو کې خو وزلیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام د لوبو پیل ته ټاکل شوی په ازبکستان کې وشي، له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مسولین په دغه لوبو کې د افغان لوبغاړو د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مدیر نصیر صداقت ازادي راډیو ته ویل چې د ملي ټیم لوبغاړي په منظم ډول د نړیوالو لوبو لپاره د ایران په مشهد کې تمرینونه کوي.
ټیم په آمادگی کامل و با روح بسیار بالا
ټیم تیاری او روحیه ډیره ښه ده. تمرینونه د مشهد په ښار کې دوام کوي. موږ په اونۍ کې له جمعې پرته 12 جلسې لرو، یعنې هر ورځ 2 جلسې کوو. پروګرام جوړ شوی. اخر اونۍ مو ده. موږ د لوبغاړو د جسمانی روغتیا د تست او ارزونې په پړاو کې د لوبغاړو د ارزونه د مجهزو کلینیکونو لخوا
کلینیکای مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
هغه دغه شان هیلمندی او خوده چې د شوی کوششونو په ترس کې دوی وکړای شي د 2024 کال په نړیوال جام کې ښه نتیجه واخلي. د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په پچی اچونې یا قوره کشۍ کې چې د جوزا د میاشتې په شپږمه شپه د ازبکستان په سمرقند کې وشوه، د افغانستان د ټیم سیال ټیمونه معلوم شول. د دغه قوره کشۍ له مخې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په درېمه ډله کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په ګروپ کې دی. د فوټسال د برخې پوهان وایي دا چې د افغانستان د ملي ټیم په لومړي ځل د لوبو تلار پیدا کړي، هیلمند دي چې د ختمرین په کولو سره په دې لوبو کې خوځلېږي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه‌های فشار
لوبغاړي له لوب وړاندې د فزیکی قوت د لوړوالي لپاره ځینې تمرینونه او تخنیکونه ترسره کوي. چې هیله لرم د افغانستان ټیم هم دې موضوع ته پام وکړي. په فوټسال لوبو کې د تخنیک او تکتیک کارول او په ورته وخت کې د فزیک پیاوړي کول د سیالانو د ماتولو لپاره مهم او ضروری دي.
د شکست زدن حریف در مسابقات فوتسال
ټاکل شوی چې د فوتسال نړیوال جام لوبي په رسمي توګه د 2024 کال د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د نړۍ د 24 غوره ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د مسولینو د معلوماتو لمخې افغان ټیم به خپل لومړنۍ لوبه د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه له انګولا سره وکړي، او ورپسې لوبي په ترتیب له ارجنټاین او اوکراین سره دي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم لوبډل مشر مهدی نورزی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا سره په خبرو کې ویلي افغان لوبډله تر بل هر ټیم ډیر انګیزه لري. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د سور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان لوبډلو په ماتولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د یادونه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستر په تماچ کې چې یو څوک وبونه سوو د خلک ولې دلې دي نو مې سوس د کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده سدلې مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په بلار سي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې جاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولي، حتی یو دکان کچا جوړ کړی دا څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې کې چې دا زما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.